اوریدونکو د مشال ریډیو د نحساتا خبرونو پیل کو زایم تاسو پر بای سره لمومن وخت شوی دی د ورځې 9 بجې په دې غړي کې چې سلام پښتونخوا نومیږي تاسو پکې د سیمې په اړه تازه معلومات ریپورتونه او نړیوالو کورنیو ورځپاڼو مقالې اوري څو سندرې به هم دراورو په لومړی انیس اجمل ته وزري تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبرینو سرټکی د سنو ګوندونو مشران وای چې مرکزی حکومت د شمالي وزیرستان بې کوره شوو خلکو سره سمې مرستې وکړي په کراچۍ کې د مدني ټولنو غړو د بشري حقونو لپاره د کارکونکي سبین محمود د وژنې پر ضد احتجاج کړی او د نیپال چارواکي وای چې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمیر شاوخوا 1300 ته رسیدلی دی او وسته خبرونه تفصیل د مختلفو ګوندونو مشران وایي باید مرکزی حکومت د شمالي وزیرستان بې کوره شوو خلکو سره سمې مرستې وکړي او په دغه سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره مناسب ګامونه پورته کړي تېر ورځ په پېښور کې د جمعیت علما اسلام فیډلې په بلنه یوه جرګه رابلل شوې وه چې پکې د شمالي وزیرستان ګڼ شمېر مشرانو د عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند اقامي وطن پارټۍ او د جماعت اسلامي ګوند مشرانو ګډون کړی و په دغه موقع د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر او د جماعت اسلامی امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل
د قبایلو مطالبه دا ده چې دوی په عزت سره خپل وطن ته واپس شي او د دوی چې کوم نقصانات شوي دي د هغوی د ازاله وشي او دویم دا چې د دوی نه کوم وعده اخیستلې کېږي چې تاسو به د وطن د وفادارۍ حلف کوئ دوی دا وایي چې موږ نه مخکې نه وفادار یو او د موږ په وفادارۍ باندې شک کول دا ناروا کار دی
په جرګه کې په دې خبره اتفاق شوی دی چې په راتلونکو کې به د یادو سیاسي ګوندونو مشران په یوه جرګه کې د شمالي وزیرستان او د پښتون قام نورې مسلې مخې ته راوړي او مرکزی حکومت ته به یې وړاندې کوي په کراچۍ کې د مدني ټولنو غړو د بشري حقونو لپاره د کارکونکي سبین محمود د وژنې پر ضد د پریس کلب مخې ته احتجاج کړی او د هغې په یاد کې شمې بلې کړې وې د مدني ټولنو ځینو غړو له مشال ریډیو سره په خبرو کې بیګا ویل چې د سبین محمود د وژنې د پلټنې وکړل شي بلخوا د سبین محمود د وژنې مقدمه تېر ماښام د ډیفنس په تاڼې کې درج شوې ده د یادې تاڼې یو پولیس چارواکي بیګا مشال ریډیو ته ویلي دا مقدمه د نامعلومه وسلوالو پر ضد د سبین محمود د مور شهناز محمود په مدیت لیکل شوې ده سبین محمود په کراچۍ کې د ټي 2 اف په نامه د سماجی کارونو یو ټولنه لرله بلخوا د پاکستان پوسټ د اطلاعاتو د څانګې ویان آسیم باجوا په خپل ټویټر پاڼه دا پیښه په سختو ټکو غندلې ده د پاکستان او برتانیې مشرانو باور څرګند کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې او په خاصه توګه تجارت نورم زیاتوي د مشال ریډیو خبریال د پاکستان د سرکاري ریډیو په حواله وایي چې دا خبرې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او دغه برتانوي سیال ډیوډ کیمرون ترمنځ په برتانیا کې د ملاقات پر مهال شوې دي د برتانیې وزیر اعظم په دې خبره ټینګار کړی چې هیواد به د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د پاکستان ملاتړ ته دوام ورکوي د افغانستان په بادغیس کې امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د عملیاتو پر مهال 13 وسلوال طالبان وژل شوي دي په بادغیس کې د سرحدي پولیسو کمانډان جنرال محمد جمعه عدیل بیګا مشال ریډیو ته ویلي چې په وژل شوو طالبانو کې بهر ملکیان هم شامل دي د کمانډان عدیل په وینا په دې عملیاتو کې چې څلور ورځې وړاندې د بالا مرغاب ولسوالۍ په موري چاک سیمه کې پیل شوي وو 9 تنه افغان سرحدي پولیس هم وژل شوي دي وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي بلخوا د نورستان سرپرست والی وای چې د دې ولایت په واما ولسوالۍ کې د ماین چاودنه شوي چې تر دې دمه یوازې د دوو تنو جسدونه موندل شوي دي حافظ عبدالقیوم پرون د مشال ریډیو ازادې څنګه ته ویلي چې پیښه پرون د نورستان او لغمان ترمنځ په لویه لاره شوې ده د پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلې د افغانستان د سوداګرۍ خونه وای افغانستان باید هغه وخت د تجارت د نړیوال سازمان یا ډبلیو ټي او غړیتوب ترلاسه کړي چې ټول شرایط ورته برابر وي د دې ادارې مرستیال خان جان الکوزی پرین مشال ریډیو ته ویل چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان ګډون ښایي ځینې محدودیتونه جوړ کړي د سوداګرۍ خونې مرستیالو یو شمېر نورو پانګوالو پرون د اقتصادي اصلاحاتو او تجارتي ستونزو د حل یوه طرحه ولسمشر محمد اشرف غنی ته وړاندې کړه خبرونه د مشال ریډیو نوره په مکدونیا کې یو افغان کډوال پرون د ریل ګاډي د ټکر په پیښه کې وژل شوی دی. د جرمني خبري اجانس ډی پی ای وایي چې دا افغان سړی 28 کلن وو او د مکدونیا د سرخاس کوپی په یو سیمه کې ریل ګاډي وهلې ده. دغه ریل ګاډي د یونان نه بلغاریا ته روانو. د اپریل په 13مه هم په مکدونیا کې مرکزی ښار ویلس ته نږدې ریل ګاډي د کډوالو یو ډله وهله. د ټکر په دغه پیښه کې 14 تنه وژل شوي وو. د دې خلکو شناخت نه دی شوی، خو په اړه داسې فکر کېږي چې زیاتره پکې د سومالیا او افغانستان وګړي وو. د نیپال چارواکي وایي چې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمېر شاوخوا 1350 ته رسېدلی دی. چارواکي وایي چې د 1.8 شدت په دې زلزله کې لږ تر لږه 3200 کسان زخمیان شوي هم دي. په لسګونه سره کسانو بېګا شپه په ډاګه د کورونو بهر تېره کړې چې کورونو ته د زیان رسېدو له وجې د ورتللو نه ویرېدل. په سیمه کې اوس هم د زلزلې جټکې محسوس کېږي او امدادي کارکوونکو د ټرکونو او هلیکاپټرو له لارې نن سهار وختي خیمې او د ضرورت نور سامانونه لیږلي دي. د یادی زلزلې جټکې د هند په شمالي برخه، بنگلادیش، د چین په تبت او پاکستان کې محسوس شوي دي چې پکې د شپېتو تنو د وژل کېدو خبرونه دي. وروستۍ خبر دا چې په قزاقستان کې نن د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي. د انتخاباتو د قزاقستان حکومت د اپوزیشن ټول مشران تر فشار لاندې کړي او رسنۍ په ډېر دقت ساري او داسې ښکاري چې ولسمشر نور سلطان نظربایف به د 5م ځل لپاره پرله پسې په خپله څوکۍ پاتې شي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اردونکو تاسو له نسا اجمله د خبرونو اوردل او په سلام پختونخوا دې غړي کې بوري.
د وامي نېشنل پارټي یو مشر وایي دا ډېره ناوړه خبره ده چې د شمالي وزیرستان خلک ووژل شول، کورونه او بازارونه یې وران شول او اوس پرې حکومت هم نتیجې مواري اچوي. د پاکستاني فعال سبین محمود د وجنې مقدمه درج کړل شوی، خو د پاکستان د بشري حقوقو د خبر پختونخوا څانګې مشر وایي په پاکستان کې تر دې دمه د ټولو وجل شوو بشري حقوقو کارکوونکو د وجنې تحقیقات نه دي شوي.
تر دې وخته پورې د یو بشري حقوقو د دفاع کوونکي چې هغه وجل شوی دی هغه اوسه پورې د هغې تحقیق نه دی شوی. موږ د ریاست چې دی د هغې د ادارو لکه داسې ښکاري چې دوی د خپل فرض نه ګڼي.
د قبایلی سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې په قبایلی سیمو کې نافذ د اف سی آر په قانون کې د حکومت لخوا وړاندې شوی اصلاحات رد کړي دي.
هغه موږ نور سر کال وروسته پاتې کوي دا کوم مزل چې موږ کړی کن د اصلاحاتو لپاره یا د اف سی آر د خدمتو لپاره یا پی سی آر کې د ترمیم لپاره نو موږ اوس دغه تردید کوو. دا انګریز د دور نه ډېر خطرناک دی.
او په نیپال کې د زلزلې له امله د مړو شمېر 1300 اوښتی دی. نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال دی سره اوسې.
اوس د خبرونه لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د وامي نشل پاټۍ، پښتونخوا ملي عوامي پاټۍ، قومي وطنګون او جماعت اسلامي مشرانو پرون په یو جرګه کې پر دې خبره اتفاق وکړ چې د ټول قام چې د ټول پښتون قام او په خاص توګه د شمالي وزیرستان د کډوالو ستونزې به د مرکزي حکومت پر وړاندې ږدي. پرون په پیښور کې شوې دغه جرګه چې د جماعت اسلام په بلنه د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې رابلل شوې وه، پکې د شمالي وزیرستان د بیکورشو خلکو د بیرته تګ او له هغوی څخه په خپلو سیمو کې د امنیت ټینګ ساتلو او د هغې د ذمواریو په اړه خبرې وشوې. تفصیل د زلان یوسفزی په دې رپورټ کې.
د جمعیت علماء اسلام لخوا د شمالي وزیرستان بیکوره شوی خلکو د واپسای او پردغه مهال له دوی څخه په خپلو سیمو کې د امنیت ټینګ ساتلو او د هغې د ذمہ دارۍ د ضمانت په اړه رابلل شوې جرګه کې د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین، سینیټر افراسیاب خټک، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی، د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو، د جماعت اسلامي مرکزی امیر سراج الحق او د یادو ګوندونو په لسګونو نورو مهمو غړو ګډون وکړو. جرګه کې د ټولو قبایلی سیمو او په خاصه توګه د شمالي وزیرستان په سوونو مشرانو او سپینګرو هم ګډون وکړو او د خپل سیمو ستونزې جرګې ته وړاندې کړې. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل
د قبایلو مطالبه دا ده چې دوی په عزت سره خپل وطن ته واپس شي او د دوی چې کوم نقصانات شوي دي د هغوی د ازاله وشي او دویم دا چې د دوی نه کوم وعده اخیستلی کېږي چې تاسو به د وطن د وفادارۍ حلف کوئ. دوی دا وایي چې موږ نه مخکې نه وفادار یو او زموږ په وفادارۍ باندې شک کول دا ناروا کار دی. زموږ وطن دی، زموږ نمور غیږ ده، زموږ قبرستان دی، دا زموږ جماعت دی، د دې حفاظت دا زموږ د خپل ایمان تقاضا ده. په دې د موږ ته څوک نصیحت نه کوي.
د عوامي نېشنل پارټي غړي میا افتخار حسین جرګې ته په خپله وینا کې وویل چې له دومره سختو او ناکلډو باوجود د شمالي وزیرستان د بې کوره شوي خلکو څخه ضمانت اخیستل ښکاره زیاتې دي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزی خپل وینا کې وویل چې د شمالي وزیرستان د بې کوره شوي خلکو ستونزې هوارول د دوی لومړیتوب دی او له دې وروسته باید چې د ټولو پښتنو مشرانو یو لویه جرګه وشي، ځکه چې دا وخت ټول پښتون قام له درندو ستونزو سره مخ دی.
نوموړی وایي زما تجویز دا دی چې څومره رو په رو مسلې درنیږي نو د ګډ قام د ټول پښتانه قام دا ذمواري جوړیږي چې ټول یوځای شي او د دې حل راوباسي.
په پای کې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د جرګې اعلامیه وړاندې کړه چې تر مخه به د عوامي نېشنل پارټۍ، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ، قومي وطن پارټۍ، جماعت اسلامي او د جمعیت علما اسلام د مشرانو یو مشترکه جرګه د شمالي وزیرستان د بې کوره شوي خلکو په عزت د بیرته تګ، له هغوی د څه ډول ضمانت نه اخستلو او بې کوره شوي خلکو ته د هغوی د شوي مالي زیان برابر مرستې ورکولو په اړه د وزیر اعظم میا نواز شریف او نورو اړوندو چارواکو سره لیده کاته کوي او د هغوی وروسته به هم وخت په وخت د ټول پښتون قام ستونزې مرکزی حکومت ته وړاندې کوي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
اوزم کو د قبایلی سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې په قبایلی سیمو کې نافذ د اف سی آر په قانون کې د حکومت لخوا وړاندې شوي اصلاحات رد کړي او دوی تور لګولې چې حکومت غواړي د اصلاحاتو په نوم د قبایلی سیمو خلک سل کاله نور په شابوزي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا گورنر په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره کمیشن جوړ کړی دی. نور تفصیل پېښور د شبیر جان په دې رپورټ کې.
فاټا سیاسي اتحاد چې پکې د پاکستان ټولې پارلماني، مذهبي او سیاسي ګوندونه استازي شامل دي، پېښور کې یو غونډه وکړه چې پکې د گورنر لخوا په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره کل مخکې جوړ کړی شوی کمیشن هغه تجویزونه رد کړي دي چې پکې په قبایلي نظام کې د اصلاحاتو لپاره وړاندیزونه راغلي دي. دی وایي چې دغه کمیشن کې ځینې ښې خبرې هم شته، خو ولې کوم بنیادي بدلونونه ورته دوی یاد کړو هغه یې نه دي کړی. دا غونډه کې برخه اخیستونکو د عوامي نېشنل پارټۍ قبایلي جنسي یو مشر ملک عطا الله خان مشال لیډو ته وایي
گورنر صاحب یو ریفارم کمیټي جوړ کړو د اف سی آر کې اصلاحات لپاره قبایلو کې داغه لپاره یو ډرافت تیار شوی دی. هغه موږ پرون وکړو، هغه چې کوم دی نو هغه موږ نور سل کال وروسته پاتې کوي. دا کوم مزل چې موږ کړی ګان د اصلاحاتو لپاره یا د اف سی آر د خدمتو لپاره یا پی سی آر کې د ترمیم لپاره یا په 247 سار کې 247 پاکستان په ایم کې لاغه کې بدلون نو موږ اوس دغه ترجیح کوو. دا د انګریز د دور نه ډېر خطرناک دی. د اف سی آر کې اف سی آر دی.
د جماعت اسلامي د قبایلي سه مشر او پخوانی د قومي سمنه غړي سبزاده هارون رشید وایي چې دغه کمیشن دوی نه وړاندیزونه هم غوښتي وو. دوی سره ملاقاتونه هم کړل دي، ولې دوی چې کوم تجویزونه ورکړو هغه شامل اول خونه بلکې د هغه په ضد دا رپورت تیار کړی دی.
دوی خو لکه علامتي تور مشاورتونه کړیو، زمو سره هم کړیو، موږ خپل تجاویز هم ورکړو، خو د بدقسمتۍ نه سیاسي جماعتونو چې کوم تجاویز اصلاحات په والا باندې د هغه تجاویز بالکل برخلاف دوی یو دسي شی تیار کړی دی. مزید د قبایلي عوامو حقوق د پایمال کولو د لپاره په دې موجوده مجوزه ډراپ کې دوی نکات شامل کړي دي، ځکه چې اوس په دې وخت کې د فاټا کې د پارلیمنت اختیار هم نشته، فاټا کې د عدلي اختیار هم نشته او د فاټا نه د پاکستان آئین عملاً بے دخل دی. مونږ وای د پاکستان آئین ته د الټر صحیح ور کړی شي د پاکستان آئین د الټر نه پوز عمل کړی شي
بلخو هم په دغه لړ کې پرون هم دغه فاټا سیاسي اتحاد غړو اسلام آباد کې د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیئرمین او پخوانی د پاکستان صدر آصف علي زرداری سره هم لیدو کاته کړی دی دغه ملاقات په خپل باندې د فاټا سیاسي اتحاد نائب صدر او د جمعیت علما اسلام فلی رحمان ډلې مجاهد وای
دا ټول ناول هغه سره د منګ د امن په دغه باندې خبرو شو چې څو پورې امن نه د منګ قبایل ترقی نشو کولای ول ته ترقیاتي کارونه کې یو نه سیاسي ازادي راځي دویم خبره متوکله چې 247 کمه د پد هغه کې ترمیم وشي یا غدري شي نو زمنګ قبایل امنیګان بدل تازه شي د خپل علاقې د پر بچ قانوني دغه وکړي دریم خبره متداوکله چې په ټول ملک د بلدیاتي الیکشن چرچا روانه ده په دغه طریقه د منګ تم د بلدیاتي الیکشن حق راکړي شي او درداري صاحب منګ تر دا خبره راکړه چې رزه فوري تور باندې د وزیر اعظم سره ملاقات کوم او د استاذ خبره دغه مخه تقدمه او کوم ادارې چې نور دي ان شاء الله د غوسم زمنګ خبرې شوې دي
د پامول دا چې د گورنر خیبر پختونخوا لخوا قبایلی سیمو نظام کې اصلاحاتو لپاره د تیر کال مې میاش کې د فاټا ریفارمز په نوم باندې یو کمیشن اعلان شو چې مقصد دی په اف سی آر کې هغه اصلاحات کول دي کوم چې د قبایلی اولس په خوخه او خېګړ دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا په لور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو
تاسو مشال ریډیو خبرونه اوري زو کراچۍ ته د پاکستاني فعالی سبین محمود د وجنې مقدمه د ترګری د مخنیوي اکټ لاندې درج کړل شوی دا مقدمه د نوموړي مور مهناز محمود درج کړی د سبین محمود د وجنې پر ضد ځینو کې مظاهره هم شوې دي سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نامه یو ټولنه یې جوړه کړې وه په کراچۍ کې د جمعې په شپه هغه وخت ناڅرګند وسلوالو وجله چې نوموړي د یادې ټولنې په مرکز ډیفنس کراچۍ کې د ورکړل شو بلوڅو لپاره د مبارزه کوونکي تنظیم لغړو سره د ان سایلنسینګ بلوچستان یا د بلوچستان چوپتیا لمنځه وړلو په موضوع د پروګرام ترتیب کولو وروسته ل خپل مور سره را روانه وه تفصیل د خپل خبریال زبر کرمینه د مهاله خلو چې د کراچۍ نه موږ سره د ټلیفون په کرخه د زبر ستړي مشي او د دغه پیخه پړه چې کوم د څه وروستي معلومات لري
مننه اسرار الله مومن دغه پیخه چې د جمعې په مقام را منځ شوې و پرون د سبین محمود جنازه هم شوې دغه خاورو ته سپارل شوې ده پرون ماخام چې د کراچۍ په ډیفنس تانه کې د سبین محمود دغه پیښه چې ده د په ضد باندې اف آی آر لیکل شوی دی او لکه څنګه چې تاسو مو ویل دا د سبین محمود مور مهناز محمود چې ده هغې شهناز محمود هغې په مدعیت کې لیکل شوی دی او د دې کم کیس چې ده د دې پلټنې چې دي هغه به د پولیس چارواکو وی چې نن دوی شروع کوي پرون دغه پیښه چې په کومه علاقه کې راغله ډیفنس علاقه ده او دغلته پرون الیکشن هم کېدو د کنټرولمنټ بورډ کم الیکشن چې نو دا غوې نه پرون دوی تحقیقات نو شروع کړي دغلته کیمرې هم لګېدلې دي پولیس چارواکو وی چې دوی به دغه کیمرو نه فوټیج اخلي او دغه په مرسته باندې به دغه کم تحقیقات دي دا به مخ په وړاندې بیا د دین علاوه د سینسو به علاوه وزیر چې د سید قایم علی شاه هغه هم د دې پیښه په ضد باندې د جوډیشل کمیشن د جوړولو حکم ورکړی دی پرون ما هم په کراچۍ کې د کراچۍ پریس کلب مخې ته د سیول سوسایټي ګڼ شمېر غړو مظاهره هم کړې دي د سبین محمود وجنه چې د دې خندنه یې کړې ده د دې نه علاوه ماخام پرون ماخام چې دي د سیول سوسایټي غړو د سبین محمود په یاد کې شمې هم بلې کړې وي
ډېر زیات همره نه استاسو نه ظفر کریمو د مشال ریو خبريال چې تاسو ته معلومات درکول او اوس هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو د بشر حقوقو دفاع کول کې وای د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د مدني ټولنو غړي د حقوقو دفاع کوونکي او خبريالان د مرګ د غواخ سره مخ دي او ریاستي ادارې د هغوی په حفاظت کې ناکام ښکاری نور تفصیل د شاهین بنيري په ریپورت کې ورو
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن غړي وایي په دغه هیواد کې ریاستي ادارې د هغه مجرمانو په نیولو کې ناکامه شوې دي چې د بشری حقوقو دفاع کوونکي او خبريالان وجني او یا ورته د مرګ غواښونه ورکوي د کمیشن د خیبر پختونخوا د سانګې مشر شیر محمد اډوکیټ وایي په بلوچستان قبایلی سیمو خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو یو شمیر دفاع کوونکي او د مدني ټولنو غړي وجل شوي دي، خو تر اوسه د امنیتي ادارو لخوا نه خو په دغه اړه سپلټنې شوي دي او نه په دغه جرمونو کې ککړ خلک نیول شوي دي. نوموړی زیاتوي،
تر دې وخته پورې د یو بشري حقوقو د دفاع کوونکي چې هغه وجل شوی دی هغه اوسه پورې د هغې تحقیق نه دی شوی. زمونږ دلته ملک جرار حسین ډېر ښایسته وکیل و، هغه د پیښور ښار کې دنده ویلې چې بچي د سکول نه راسته د هغه اوسه پورې پته ونه لګېده. زمونږ خیبر جلسې کې زرتیب افریدی زمونږ ډېر ښه کلک ملګری و او ډېر د بشري حقوقو لپاره قربانۍ وې، هغه په رڼا ورځ باندې وجل شو، د هغه مطلب چې څه پته ونه لګېده. زمونږ د ریاست چې دی د هغې د ادارو لکه داسې ښکاري چې ډېر د خپل فرض نه ګڼي.
د جمعې په ورځ په کراچۍ کې د یوې غیر سرکاري ادارې مشره سبین محمود وروستو له هغې ووژل شوه کله چې هغې د بلوچستان د ورکوشو خلکو په اړه یوه غونډه رابللې وه. په کراچۍ کې میشت خبریال زیور رحمان وایي اوس چې په کراچۍ او لاهور غوندې ښارونو کې هم څوک په بلوچستان او قبایلي سیمو کې د بشري حقونو په موضوع خبره کوي نو هغه د هدفي بریدونو ښکار کیږي. د دفاعي چارو کارپوه د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي د دې وجنو پر شا د بیلابیلو ډلو او خلکو لاس کېدی شي او دا اوس د ریاستي ادارو ذمواریده چې دغه مجرمانو مخونه ښکاره کړي.
موټیو د مختلف خلکو کېدی شي، دغه سکیورټی اسټابلیشمنت باندې هم الزامات راځي لکه د سلیم شهزاد خبره تاسو وګوره دا څنګه کې لکه ولی خان بابر غونډه کې ایم پی ایم پکې ملوثو. نو دا ډېر یو پیچیده او کنفیوزنګ غونډه کې یو انوایرمنټ دی پاکستان کې او زیاته وجهدار چې څوک زموږ هغه چې کوم تحقیقاتي ادارې دي پولیس ته یا نور دي هغې خپل کار صحیح طریقې سره کوي نه، دهشتګرد پکې دی چې دغه دي هغې وتښتي، قبایل ته وتښتي، پاکستان پرې دي، نور ملکونو ته وتښتي. نو دغه وجه باندې تحقیقات دغه ته رسي نو داسې مرګونه چې کوم دی پته نه لګېږي او ډیډلاین سره ورسي.
د یادونه وړ ده چې د تیرو څو کلونو راهیسې پاکستان کې د بشري حقونو په دفاع کوونکو خبریالانو، سیاسي مشرانو او د امن کمیټو په غړو بریدونه ډیر شوي دي او یو شمیر د حقونو دفاع کوونکي د هیواد نه تیښتې ته هم اړ شوي دي.
تاسو د شاهین بنیري رپورټ اورېدو. دان وسپانه لیکي په کراچۍ کې د بلوچستان د لادرکشو خلکو په اړه د یو پروګرام نه وروستو د دغه پروګرام جوړونکي او د T2F غیر سرکاري ادارې مشره سبین محمود وجل شوه. د هغې وجنې یو ځل بیا دا پوښتنې راپورته کړې دي چې په دغه موضوع خبرې کول منع دي. دغه لیک مهمې برخې له فرخنده سده وو.
په کراچۍ کې د یوې غیر سرکاري ادارې د سیکنډ فلور مشره د تیرې جمعې په ماښام هغه وخت وجل شوه چې کله هغه د بلوچستان د لادرکشو خلکو په اړه د یوې غونډې وروستو کور ته روانه وه. سبین محمود غوښتل چې د بلوچستان په مسله غږ پورته کړي او د خلکو سره پرې خبرې وکړي. د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي سبین پر یوې داسې موضوع خبرې پیل کړې وې چې ډېر خلک او ادارې په دغه مسلې د خبرو کولو نه ډډه کوي. دغه مسله د بلوچستان ده. د دغه صوبې اوسېدونکي له کلونو هیڅ د خپل حقونو لپاره غږ پورته کوي خو د دوی په خبره تر اوسه نه دی اورېدل شوی. د تیرې جمعې په ورځ په کراچۍ کې د بلوچستان لپاره غږ پورته کولو په موضوع یوه غونډه وشوه. په دغه غونډه کې د ماما قدیر، فرزانه بلوچ، میر محمد علي تالپور او وسط الله خان ګډون وکړ. د نوړاندې د بلوچستان په اړه سیمینار په لمس پوهنتون کې جوړ شوی و خو بیا ونه شو. ماما قدیر چې د ورکو شوو بلوچانو لپاره د جوړ شوي سازمان مشر دی هم په دغه غونډه کې ګډون وکړ. ماما قدیر اول بلوسان یو زړور کام دی، دوی پر خپل کام هر حمله کوونکي ته ماتې ورکړې ده، بلکې پر دوی داسې گزارونو بلوسان نور هم مضبوط کړی دي. هغه اول داسې طریقې خپلېږي چې مقصد یې په ذهني او جسماني توګه دوی معذوره کول دي خو داسې به کله هم ونه شي. د ماما قدیر زوی جلیل هم په 2009 کال کې لادرکه شوی و. په 2011 کال کې مړې وموندل شو. تیر کال دوی د کوټې نه کراچۍ پورې په پښو لاړل، خپل احتجاج یې درج کړ او له حکومت او پوځي اوختل باید د دوی لادرکه کړل شوي کسان زر تر زره خوشي کړل شي.
په دغه مارچ کې یوه فرزانه بلوچ هم ده. د هغې ورور هم لا درکه دی. فرزانه وایي دوی د بلوچستان های کورټ دا شان دغه هیواد سپریم کورټ ته هم په څو څو وارې اپیلونه کړي دي چې د دوی مسلې ته پام وکړي، خو چا یې هم غږ نه دی اورېدلی. فرزانه وایي دا څومره ګرانه خبره ده چې یوه کورنۍ د خپل لا درکه کړل شوي کس مړې ښخوي. هغه وایي د برداشت یو حد وي او دوی کې اوس نور دغه زغم نشته. په کراچۍ کې د سیکنډ فلور دغه ادارې د بلوچستان په اړه د پروګرام نه وروستو د تیرې جمعې په ماښام سبین محمود چې دغه پروګرام یې جوړ کړی و وژل شو او دا شان د هغې غږ خاموش کړل شو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اردن خو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې دا مهال د برتانیا په سفر دی، نوموړي د دې هیواد له وزیر اعظم او نورو چارواکو سره په دوړخیز اړیکو او نړیوالو مسلو خبرې کړې. بلخوا د پاکستان په 244 یا کنټونمنټ بورډونو کې بلدیتي انتخابات هم ترسره شوي. په دې دواړو موضوعاتو له خپل خبریال احمدالله سره خبرې کوو چې د اسلام آباد نه موږ د ټلیفون په کرښه دی. احمدالله، ستړي مه شي او په لنډو ټکو کې راته ووایي چې د پاکستان وزیر اعظم د برتانیا له چارواکو سره په څه خبرې کړې.
میرا مننه اسرار څنګه چې راسته هم ویل، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ برطانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره ډاون سټریټ کې ملاقات کړی او دغه ملاقات قریبا نیم ساعت جاری و. په دغه ملاقات کې دواړو غړو چې کوم هغه په دواړه اړخیزو مرستو کې زیاتول نه علاوه په نړیوالو او علاقایي صورتحالو خبرې اترې وکړلې او خصوصا د منځني ختیځ کمتارترین صورتحال چې کوم دی هغه باندې خبرې اترې وکړلې شولې. د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې دواړه غړو ترمنځ په دې خبره هم اطمینان اظهار وکړلی شو چې خپل منځي تعلقات چې کوم په روانو کلونو کې چې کوم دي هغه نور هم مستحکم شوي دي او دواړه به کوشش دا کوي دواړه ملکونه چې په راتلونکي کلونو کې خصوصا تجارت، معیشت، شعبې او دغه شان نور چې کوم دغه دي په هغې کې استحکام راولي او دوی کې نور هم اضافه وکړلی شي. ډیوډ کیمرون د ترهګرۍ انتهاپسندۍ په ضد د پاکستان د قرباریانو تاریخ وکړه وویل چې برطانیه په دې حوالې سره به خپلې مرستې جاري ساتي او په دې کې به نور هم اضافه کوي.
مننه احمد الله. د بلدیتي انتخاباتو په اړه هم زمونږ اوریدونکو ته په لنډو ټکو کې معلومات ورکړئ.
بالکل، تیر ورځ چې کوم د ملک په دوه تاریخ کنټونمنټ بورډ چې کوم په هغه کې 19 کاله وروسته د بلدیاتي انتخابات وکړل شو او یو څلور نه نوي واد چې کوم هغه په دوه تاریخ کنټونمنټ بورډ کې جوړ کړی شو. د دې یو څلور نه نوي واد لپاره انتخاباتونه چولو سلسله چې کوم هغه سهار د 8 بجو نه شروع شوه چې بغیر د څه وختې د مازیګر 15 بجو پورې جاری و. دې دغه چې ټول زیات په یو څلور نه نوي کې ټول زیات مسلمانک میون چې کوم دی هغه 18 واد نه کامیابی ترلاسه کړی دا دغشان آزاد امیدواران چې کوم دي هغه 55 چې کوم چوکۍ دي په هغو کامیابي ترلاسه کړې ده. پاکستان تحریک کې انصاف چې کوم دی هغه د 2 نه زیات دغشان متحده قانون مومن چې کوم دی هغه نورت پاکستان پیپلز پارټي و جماعت اسلامي شپږ او عوامي نیشنل چې کوم دی دوی په دوه چوکو باندې د امیدوارانو کامیابي ترلاسه کړې ده. انتخابي عمل چې کوم هغه د پاره لس زر نه زیات عمله تعینات کړی شوي وه.
ډېره مننه ستاسو نه. ډیره مننه احمد الله ستاسو نه. دا د بلیت انتخاباتو غیر رسمي نتایجو په اړه معلومات او اوس د هنو بچا په اوس داسن درور.
گرزی مستانا ملا بدار دلری وقت برازی رازی
تا تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري نه نیمه بجې شوی او نیسا اجمل هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې له غوډ خبرونه لاندې سورو.
د مختلفو ګوندونو مشران وایي باید چې حکومت د شمالي وزیرستان د کورشو خلکو سره سمې مرستې وکړي په دغه سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره مناسب ګامونه پورته کړي. تېره ورځ په پېښور کې د جمعیت العلماء اسلامي ډلې په بلنه یوه جرګه رابلل شوې وه چې پکې د شمالي وزیرستان ګڼ شمېر مشرانو د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، قومي وطن پارټي او د جماعت اسلامي ګوند مشرانو ګډون کړی و. په کراچۍ کې د مدني ټولنو غړو د بشري حقونو لپاره د کارکونکو سبین محمود د وژنې پر ضد د پریس کلب مخې ته احتجاج کړی او د هغې په یاد کې شمې بلې کړي وي. بلخوا د سبین محمود د وژنې مقدمه تیر ماښام د ډیفنس په تاڼه کې درج شوې ده. د پاکستان او برتانی مشرانو باور څرګند کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو په خاصه توګه تجارت نورم زیاتوي. د مشال ریډیو خبریال د پاکستان د سرکاري ریډیو په حواله وایي چې دا خبرې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د برتانی سیال ډیوډ کیمرون ترمنځ په برتانیا کې د ملاقات پر مهال شوې دي. د افغانستان په بادغیس کې امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د عملیاتو پر مهال 13 وسله وال طالبان وژل شوي دي. په بادغیس کې د سرحدي پولیسو کمانډان جنرال محمد جمعه عادل بیګا مشال ریډیو ته ویلي چې په وژل شوو طالبانو کې بهر ملکیان هم شامل دي. وسله والو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي افغانستان باید هغه وخت د تجارت د نړیوال سازمان ډبلیو ټی او غړیتوب ترلاسه کړي چې ټول شرایط ورته برابر وي. د دې ادارې مرستیال خان جان الکوزی پر مشال ریډیو ته وویل چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان ګډون ښایي ځینې محدودیتونه جوړ کړي. په مکدونیا کې یو افغان کډوال پرون د ریلګاډي د ټکر په پیښه کې وژل شوی دی. د جرمني خبري ایجنسی پی پی ای وایي چې د افغان سړی 28 کلن و او د مکدونیا د سرخارسکوپی په سیمه کې ریلګاډي وهلې ده. او د نیپال چارواکي وایي چې د روسي زلزلې له امله د مړو شمېر شاوخوا 350 ته رسیدلی دی. چارواکي وایي چې د 2.8 شدت په دې سلسله کې لږ تر لږه 3500 کسان زخمیان شوي هم دي.
دا وانی سجمل جتا ستې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې ستاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو. د نیپال په زلزلې به هم تاسو خبرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپانو په خپلو اداریو کې څرګې ستې ریاض موسی خیل ته وکړي.
نن د پاکستان بازي ورسپانو خپل اداري د وزیر اعظم سعودي عرب په دوره لیکلي دغه لړکی جنگ ورسپانه وایي چې لندن ته پرسیدو خبري اعلانو سره د خبرو په وخت وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب د دورې په حق لوي چې سعودي عرب د پاکستان نه څه قسمه غوښتنه نه کړي او نه په پاکستان د باوچولې بلکې د سعودي عرب بادشا سلمان سره غټورې خبرې شوې دي. اداري د وزیر اعظم د خپل وایي چې پاکستان او سعودي عرب د مذهب پرشته تړلي او تر سوچ د حرمین شریفین خبره دانو د پیغمبر علی السلام د احکاماتو مطابق د دې حفاظت د هر مسلمان فرض او د ایمان برخه ده. نو داسې حال کې که د سعودي عرب سلامتی یا خپلواکۍ ته څه خطر پیدا کیږي نو د پاکستان حکومت او ولس بور سره اوږه په اوږه ولاړ وي او دې لړکې د سعودي عرب لخوا پاکستان نه د غوښتنو ضرورت نشته او د وزیر اعظم سره د پوځي مشر سفر هم دا تاثر ورکوي چې دې لړکې پوځ او سیاسي حکومت یو خوله دي. اداري اخره کې لیکي چې یمن کې د یوې لویې منصوبې تر لاندې د حالاتو خرابولو کوشش روان دی چې مقصد یې نه یوازې یمن بلکې ټوله منطقه نارامه کول دي او د ادراک ملګرو ملتونو هم کړی دی. نو ځکه یې د مسلې د حل دپاره زور او حوثي باغیانو په ضد قرارداد پاس کړی او پاکستان هم د دغه قرارداد حمایت کوي او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداریه کې د ګلبار تانې سره نږدې د ترهګرۍ د مخنیوي خصوصي فورس په ګاډي د حملې او د قانون نافذونکو ادارو د اهلکارو په کوتاهۍ لیک کړی دی او وایي چې 13 ورځ وسلوالو د ایمرجنسی ریسپانس فورس یو ګاډي په نخه کړی وو او دا اول ځل نه دی بلکې سمود وړاندې هم په دې ځای کې د پولیسو په یو بل ګاډي هم حمله شوی وا. اداري وایي چې زموږ د قانون نافذونکو ادارو اهلکار دومره د کوتاهې نه کار اخلي چې هر ورځ راځي او په یو مخصوص ځای ودرېږي چې ورسره وسلوال ډېر په اسانه د دوی خلاف منصوبې جوړولی شي او داسې حال کې چې وسلوال تر ډېره حده کمزوري شوي نو اوس به دوی داسې اسان هدفونه په نښه کوي. خو د دې مخنیوي لپاره اهلکارو له هم چمتو اوسېدل پکار دي. اداري اخره کې وایي ایمرجنسی ریسپانس فورس د څه قسمه بیړني حالاتو لپاره جوړ کړی شوی دی خو دوی هم اوس د روایتي پولیسو پرنګ چال چلن خپل کړي. پکار دا چې د دې اهلکار د زمري غوندې زلور او هر وخت چټک وي نه چې د دوی گاډي د ټریفیک پولیس په سیر او د دې اهلکار د عام ادارې د بابوګانو پرنګ بیزار ښکاری او چې کوم اهلکار په ذکر شوی معیار پوره نخیږي پکار دا چې هغوی واپس پولیسو ته الیګلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
سینن ټلویزیون په خپل ویبپاڼه لیکي چې د جمعې په شپه په کراچۍ کې د یوې مدني ټولنې سیکنډ فلور مشره سبین محمود وجل شوه. مقاله زیاتوي د دې پیښې وړاندې سبین محمود د لدرک کړل شو بلوچانو لپاره د یوې غونډې کوربتوب کوو. بلخوا د هند ورځپاڼې په یوه مقاله کې لیکلي چې د ولسمشر چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له پاکستان سره اړیکې د کابل په بارنۍ پالیسۍ کې یو نوی بدلون ښایي. د دواړو مقالو غټ کې له انیسا اجمل اورو.
سی این این ټلویزیون په خپل ویب سایټ لیکلی چې د جمعې په شپه په کراچۍ کې د یوې مدني ټولنې مشره سبین محمود وجل شوه. مقاله لیکي سبین محمود د یوه داسې ښځه وه چې د پاکستان په شان هیواد کې به هم د خپل فکر او رائے اظهار کولو. د پاکستان په اړه ویل کېږي چې په دا هیواد کې اکثره خلک د ویرې له وجې څه نشي ویلی. سبین محمود د بشري حقونو، مینې او عدم برداشت په لړ کې د کارونو له وجې شهرت درلود. په سبین د حمله کوونکو پړه پولیس چارواکو سندي ویلي خو د پیښې وړاندې سبین محمود د لادرک کړل شوو بلوچانو لپاره د یوې غونډې قربانه وه. د سی این این په خبره بلوچستان کې له پاکستانه بیلتون غوښتونکي وسلوال مبارزه کوي. دغلته د ډله ییزو تختونو الزامونه لګول کیږي. په دې موضوع د لاهور لمس پوهنتون یو مباحثه جوړه کړې وه چې د بشري حقونو لپاره کار کوونکي ماما قدیر بلوچ پکې میلمه و. د سی این این په خبره چارواکو د دغه باس اجازه ورنکړه. سی این این ټلویزیون په خپل ویب سایټ لیکي سبین محمود د یوې مرکې پر مهال ویلي دي چې د بلوچستان د لادرکه کسانو لپاره غږ پورته کول یو خطرناک ګام دی او د دې موضوع په اړه د خبرو په لړ کې هغې ته پخوا هم د مرګ دړکې ورکړل شوي دي. بلخوا د هندو ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې د تیر کال په فروری میاشت کې د هندي چارواکو افغانستان ته د دورې نه داسې ښکارېده چې د هند او افغانستان ترمنځ اړیکې لا زیاتې ښې شوي دي. دا اړیکې د هند لخوا د 2 بلیونه ډالرو د پرمختیا په مد کې د نوو پروژو د ژمنو او د افغانستان په غوښتنه د هلیکاپټرو د ورکولو وروسته په نوې لاره روانې شوي. له پاکستان سره د افغان حکومت د اړیکو په اړه مقالې لیکلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له پاکستان سره تعلقات د کابل په بهرنۍ پالیسۍ کې یو نوی بدلون ښیي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د سوګند پورته کولو د مراسمو نه تر اوسه نوموړي په دې اړه د څه بیان ورکولو نه ډډه کړې چې ګنی د پاکستان استخباراتي اداره ISI د طالبانو او لشکر طیبه ملاتړ کوي. نوموړي د پاکستان د پوست او د استخباراتي ادارې مشرانو ته د افغانستان د دورو بلنې هم ورکړې دي او بیا په خپله هم په پینډه کې پوځي دفتر ته ولاړو. د حالات په سیمه کې مخې ته راغلي چېرته چې د امریکا نفوذ په کمېدو او د چین اثر په زیاتېدو دی پاکستان نورم ځواکمن کیږي او ایران د ګاونډي هیوادونو په نسبت د اقتصادي مرکز جوړېدو صلاحیت ښایي. مقاله لیکي باید ولسمشر غنی له نیو دلی سره د تعلقاتو په لړ کې د دې بدلیدونکو حالاتو ته په پام سره د هند او افغانستان ترمنځ اړیکو کې یو نوی پړاو رامخته کړي. ورځپاڼه لیکي افغانستان خودلی چې هند سره اړیکو ته اهمیت ورکوي. هندستان د افغانانو په زړونو کې ځای لري او اوس وخت را رسېدلی چې دواړه هیوادونه اړیکې لا نورې پراخې کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د نیپال چارواکي وایي چې پرون په هیواد کې د راغلي زلزلې له امله د مړو شمېره 1300 اوښتې ده. چارواکي وایي په ریکټر پیمانه د 0.8 زور په دې زلزله کې لږ تر لږه 4,500 کسان جوبل شوي هم دي. په لسګونو زره کسانو تېره شپه په ډاګه تېره کړې. په سیمه کې اوس هم د زلزلې ټکان محسوسېږي او امدادي کارکوونکو د ټرکونو او هلیکاپټرو له لارې نن سهار وختي خیمې او د ضرورت نور سامانونه لیکدولی دی. چارواکي وایي چې په زیاتره سیمو کې اوبه او بجلی نشته. د یادې زلزلې جټکې د هند په شمالي برخه، بنگلادیش، د چین په تیبت او پاکستان کې هم محسوسې شوې دي چې پکې د 60 کسانو د وژل کېدو رپورټونه دي. نور تفصیل د فرشته جلازې په دې رپورټ کې ورو.
نیپالی چارواکو پرون ویل چې د ژغورنې ډلې د زلزلې په سیمه کې د مړو او زخمیانو پر ایستلو لګیا دي او د تلفاتو شمیر شایع زیات سي. په همدې حالت کې د هوا پیژندنې ادارې په هیمالیا کې د واورې د اورېدو، د تالندې او په سیمه کې د شدید باران د ورښت اټکل کوي. دا شایع په زلزله ځپلو سیمو کې د پیښو قربانیانو د ژغورنې او د جسدونو د رایستلو کار له خنډ سره مخامخ کړي. د امریکا د نړیوالې پراختیا مرستندویه ادارې پرون وویل چې نیپال ته د بیړنیو مرستو لپاره لږ تر لږه 1 میلیون ډالر ورکوي. د ادارې وویل چې نیپال ته به د طبیعي مصیبتونو پر وړاندې د مبارزې ډله هم واستوي څو د پیښې په ځای کې د ژغورنې عملیات چټک سي. په هند، تبت او بنګلادیش کې هم د زلزلې د شدت له امله د خلکو کورونه ویجاړ شوي او لږ تر لږه 23 تنه مړه شوي دي. د زلزلې له امله په نیپال کې د سلګونو کلونو معبدونه ړنګ شوي دي. د رپورټونو په حواله زلزله دومره زوروره وه چې د هیمالیا لوړ لوړی څوکې ایورست ته نږدې برف کوچونه راغلي او واوره یې شویولې ده. په امریکا کې د جیولوژیکي څیړنو او سروې ادارې د زلزلې شدت 8.8 درجې ښودلی دی. د ادارې ویلي چې د زلزلې مرکز له کټمنډو څخه 80 کیلومتره لري و. دا په تیرو 80 کلونو کې تر ټولو شدیده زلزله ده چې په نیپال کې خلکو ته مالي او ځاني تاوان رسولی دی. د زلزلې په ځای کې یو ځوان سړی وایي، زه په موټر کې ناست وم، ما فکر کاوه چې سر مې چکر کړی ځکه ټول موټر مې ټکان خوړ او ما فکر کاوه چې زما سر ګرځي، خو کله چې مې خپل موټر ودراوه چې شایي پنچر سوی وي، هغه وخت پوه شوم چې زلزله ده. دا یو ډېر قوي ټکان و. د زلزلې له امله د هیمالیا لوړې څوکې ایورست کې 8 تنه چې د لوړ غره ته د ختلو لپاره تللي وو تر واوره لاندې شوي، او ویل کېږي چې د غره په لمن کې د سیلانیانو یو کمپ هم تر برف کوچ لاندې شوی دی. د نړۍ د ډیرو هیوادو خلک د کال په دې وخت کې نیپال ته ځي او د ایورست څوکې ته هم د ختلو لپاره په دې وخت کې هڅه کیږي. زلزلې په کټمنډو کې د 19مې پیړۍ یو ډیر تاریخي مینار هم نړولی دی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان دښمنانو د یو شمېر ولایتونو د سقوط پلان درلود، خو امنیتي ځواکونو ثابته کړه چې د امنیت ټینګ ساتلو توان لري. د ولسمشر ویان د اجمل عبید عابدی پرون مشالډو ته وویل چې ښاغلي غنی دا خبره په کابل کې د ناټو تړون لپاره د امریکا او اروپایي اتحادې د غړو هیوادو له سفیرانو سره کړې ده. ولسمشر غنی خپل امنیتي ځواکونه ستایلي او ویلي دي چې د افغانستان پوځ د ټولو ترهګر ډلو پر وړاندې جنګیږي او د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې له دفاعي حالته وتلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ولسي جرګې مشر پرون د یو شمېر شمالي ولایتونو د امنیتي وضعیت په اړه شدید اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د فرشتې جلازې په دې رپورټ کې وو.
د افغانستان د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی وایي وسلوالو پلان درلود چې د کونړ په دنګام ولسوالۍ کې د جګړې له پیل سره د ننګرهار یو شمېر ولسوالۍ سقوط وکړي. د عابدی په وینا له افغانستانه د نړیوالو ځواکو د وتلو د خبر تر خپرېدو وروسته داسې انګېرل کېده چې نظام د سقوط په لور روان دی او د دې هیواد د برخلیک ټاکلو پرېکړه به یو وار بیا د ګاونډیو هیوادو لاس ته لویږي. خو د جمهور رئیس ویاند ازادي راډیو ته وویل نن زموږ وضعیت ښه دی او هغه پخوانی تصور نور نسته، او ټول په دې باور دي چې افغانستان د ښه راتلونکي په لور پر حرکت کې دی. د ارګ په اعلامیه کې د ولسمشر غنی په حواله د یو شمېر ولایتونو د سقوط د پلان خبره په داسې حال کې شوې چې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پرون د امنیتي وضعیت له خرابېدو شدید اندېښنه څرګنده کړه. ښاغلی ابراهیمی د جرګې په غونډه کې دا ویره څرګنده کړه چې په نږدې راتلونکي کې شایي د یو شمېر شمالي ولایتونو امنیتي وضعیت تر دې حده خراب سي چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو لاس به د ځینې ولایتونو مرکزونو ته ورسیږي. خو د ولسمشر ویان د ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکو ثابته کړې چې د وسلوالو پر ضد په مبارزه کې په پخواني دفاعي حالت کې نه دي او د خپل هیواد امنیت ټینګولی شي. په افغانستان کې د پوځي چارو یو څارونکی امرالله امان وایي په تیرو څو میاشتو کې هیڅ سیمه د افغان ځواکونو له لاسه نه ده وتلې. امرالله امان په شمال کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو د اندېښنې په اړه ازادي راډیو ته وویل حتی په مرجع او سنگین کې چې په تیرو یولس کلونو کې امنیتي ځواکونه نه وو ځای پر ځای شوي، اوس افغان ځواکونه فعال دي. په غزنی او زابل کې لیدل کېږي چې امنیتي ځواکونو ستر عملیات پیل کړي. وسلوال اوس هڅه کوي چې ځای ځای حملې وکړي او د غزنی او زابل په عملیاتو کې فشار کم کړي، خو افغان ځواکونه کولای شي چې په دغو ټولو سیمو کې دفاع وکړي. ښاغلی امان په امنیتي ځواکو کې د هماهنګۍ، ښه ادارې او نظم د جوړېدو وړاندیز وکړ او پر نړیواله ټولنه هم ژغ کوي چې له ژمنې سره سم افغان ځواکونه تمویل او شتجهیز کړي.
تاسو د فرشتې جلازې رپورټ اوریدو. هم په افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان اجرایوي رئیس یا چیف ایگزیکټیو عبدالله عبدالله ویلي دي چې ترهګر د خلکو ترمنځ وحشت رامنځته کوي او باید چې رسنۍ د دغو خلکو یا د دغه وسلوالو لپاره کار ونه کړی او د غرنګي د دوی خبرونه په داسې ډول خبره نه کړی چې په خلکو کې وحشت او وېره پیدا شي. د خبره باید چې خبری رسنۍ د حقایق خلکو ته وړاندې کړي. تفصیل په دې رپورت کې وو.
د افغان حکومت اجرایه مشر وایي چې د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي شبکو مهم اهداف د خلکو ترمنځ د وحشت او ویرې رامنځته کول دي او رسنۍ نه باید د دغو ډلو د اطلاع رسونې وسیله وګرځي. عبدالله عبدالله ته خبرې د شنبې په ورځ د رسنیو د تحول د لسیزې په مناسبت په جوړ شوي کنفرانس کې وکړې. ښاغلي عبدالله وویل د افغان حکومت د ویاندویانو او حکومتي چارواکو ترمنځ د اطلاعاتي خلا له امله رسنۍ اوس مهال د وسلوالو مخالفانو په اطلاعاتي منابعو بدلې شوي. نوموړي له رسنیو هم وغوښتل چې له حقایقو سترګې پټې نه کړي او د امنیتي پیښو پر مهال له احتیاط څخه کار واخلي.
حقایق چې څومره هم ترخوي باید وویل شي او خلک په جریان کې واچول شي. اطلاعاتي خلا ته که چیرې موږ ورته توجه وکړو، حکومتي ادارې ورته پام وکړي چې کله هم دا د دې سبب کیږي چې رسنۍ د تروریستي ډلو په خدمت کې وي او د وسلوالو طالبانو هدف هم معلوم دی چې غواړي د خلکو ترمنځ ویره او وحشت خپور کړي.
دا کانفرنس چې د افغان خبریالانو د فدراسیون لخوا جوړ شوی و، په کې رسنیو د ملاتړ د بېلابېلو ادارو استازیو هم ګډون کړی و. په جوړ شوي کانفرنس کې د خبریالانو د فدراسیون غړي همدارنګه انتقاد وکړ چې حکومت په ډیرو مسایلو کې رسنیو ته له معلومات ورکولو ډډه کوي او دا کار د حکومت لخوا د اطلاعاتو په ورکولو کې یو ډول انحصار دی او باید ترې لاس واخیستل شي. د دې فدراسیون د رهبري هیئت یو غړي نجیب شریفي په دې اړه وویل:
په ځینو حالاتو کې په ساعتونو وخت نیول کیږي چې یو خبریال د دولت یو ویان پیدا کړي تر څو د هغوی نظر واخلي. غوښتنه مو دا ده چې حکومت باید معلومات په خپل انحصار کې ونه ساتي.
له بلې خوا په کابل کې د یونما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د دفتر ویان ډومینیک میډلی وویل چې د حکومت تر څنګ دوی هم ژمن دي چې افغان خبریالانو ته اسانتیاوې زیاتې کړي.
تاسو افغانستان زموږ د خبریالي رپورټ اوریدو او اوس هم د پیاس خان خیزی په واسطه سندرو.
تچ پسترګو کی زهرا تو تچ پسترګو کی زهرا تو زدر لکور دزړ پکور کی ترکهما زدر لکور دزړ پکور کی ترکهما غم دې کمیسن ند چې زور شي غم دې کمیسن ند چې زور شي تل نوی کېږي اکو بت سړې مینا تل نوی کېږي اکو بت سړې مینا ستاد وطن لارو تګورم ستاد وطن لارو تګورم جانا نستا د ملک حصو ناراضینا جانا نستا د ملک حصو ناراضینا چات بخت دیو چمڑاشی چات بخت دیو چمڑاشی کبل مشال پلاس کیوری تکاری خوینا کبل مشال پلاس کیوری تکاری خوینا پتم تما پتی زور کلم پتم تما پتی زور کلم نبد یار کم نبدر کم رخصتنا نبد یار کم نبدر کم رخصتنا مسافر ټول وطن تراغل مسافر ټول وطن تراغل یا یار خفد یاد خستن رازینا یا یار خفد یاد خستن رازینا خدایا داستا پنجان میں ولی نفریق دینا خدایا داستا پنجان میں ولی نفریق دینا دزل فتار میں او بو یوڑو دزل فتار میں او بو یوڑو پماما ین لالین سا گودرنا پماما ین لالین سا گودرنا
روزن کو تاسی دو مشاردیو دو سلام پختونخوا خبرون تا وگستی
فارم پالیسی مجلې په یو راپور کې لیکلی دی چې د امریکایي امدادي کارکونکي وینسټاین کورنۍ په پاکستان کې د هغه د خوشی کولو لپاره د زرګونو ډالرو تاوان ورکړی وو، خو هغه د ډیورن کرښې ته څیرمه په غلطۍ سره د امریکایي ډرون په برید کې ووژل شو. تفصیل د شاهین بنیرین اورو.
فورن پالیسی لیکي په پاکستان کې د یوې مرستندوی ادارې سره کار کوونکي امریکایي وارن وینسټاین کورنۍ د پاکستان حکومت سره په شریکه د هغه د خوشی کولو لپاره هلې ځلې کولې او د حکومت په وسیله یې وسلوالو ته زرګونه ډالره تاوان هم ورکړی وو. د مجلې په خبره د وینسټاین معاملې د پاکستان د حکومت او وسلوالو ترمنځ د اړیکو په اړه نوې پوښتنې راوچتې کړې دي. په دې معامله کې د پاکستانی چارواکو سره د هغه خلکو په اړه پوره معلومات وو چې وینسټاین یې تښتولې وو. هغوی ته د تاوان روپۍ خو رسولې وې، ولې د هغوی نیولو ته خو یا تیار نه وو او یا یې د امریکایي امدادي کارکوونکي د خوشی کولو قابلیت نه لره. د دې معاملې په اړه معلومات لرونکو دوو کسانو مجلې ته ویلي دي چې د وینسټاین کورنۍ د هغه د خوشی کولو لپاره په کال 2012 کې 2,50,000 ډالر ادا کړی وي او د هر څه د اسلام آباد په مرسته شوی وو. د حکومت او وسلوالو ترمنځ درېمګړي ژمنه کړې وه چې کله وسلوال ډالر ترلاسه کړي نو وینسټاین به خوشی کړي، خو ولې داسې ونه شو؟ د وینسټاین کونډې په یو بیان کې د امریکا په ځینو ادارو او پاکستانی حکومت تنقید کړی دی چې سرا د تاوان ادا کولو د هغې د خاون په خوشی کولو کې پاتې راغلي دي. ولې پاکستان په دې خبره ټینګار کوي چې د امریکایي امدادي کارکونکو د خوشی کولو لپاره د هغه د کورنۍ سره مرسته کړې ده او په دغه اړه د امریکا د حکومت سره هم اړیکې ټینګې ساتلې وي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردنکو پاکستان حکومت نوی د حج پالیسی اعلان کړې او ویلي دي چې درخواستونه به د روانې میاشتې له 28 نیټې نه تر د بلې میاشتې د 8 تاریخ پورې حصولوي. د نوی پالیسۍ تر مخه درخواستونه به په کوراندازۍ سره منتخب کیږي. نور تفصیلات د رابع اکرم خان په دې رپورټ کې.
د مذهبي امور وفاقي وزیر سردار محمد یوسف د جمعې په ورځ مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې سخت کال به د قراندازۍ په ذریعه درخواستونه منصوریږي او 1,30,000 خلک به د حج سعادت حاصلوي. د ده په وینا چې د وزیر اعظم په مطابق د حج پالیسي به کال 2014 غوندې نه وي او د را روانې میاشتې په 14 تاریخ به قراندازۍ کیږي.
مخکې چې کومه پالیسي وه نو هغه د اول راتلو په بنیاد به درخواستونه اخیستل کېدل، خو دې کال موږ هغه پالیسي بدله کړې او اوس به د قراندازۍ زید لارې درخواستونه منظوري کی. د حج پالیسۍ مطابق مونږ چې کم پیکج تیار کړی دی نو هغه د تیر کال په نسبت کم دی. د تیر کال حج اخراجات 2,05,000 روپے او سخ کال بعد 2,05,30,000 روپے اخستی کیږي.
د نوې حج پالیسۍ مطابق شمالي علاقہ جات، خیبر پختونخوا او پنجاب لپاره به د حج اخراجات 2,05,000 روپے وي او جنوبی ریجن سن او بلوچستان لپاره به 2,05,000 روپے وي. مطبوعات سره په خبرو کې د وفاقي وزیر وینا نامه چې د لسو بینکونو په ذریعه به دا درخواستونه وصولیږي چې پکې نیشنل بینک، الایډ بینک، حبیب بینک او الفلا بینک شامل دی. د مذهبي امور وزیر په وینا چې هغه تن چا چې تیر کال حج کړی وي سخت کال به د حج لپاره اهل نه وي. نوموړي خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د پی آی د کرایانو په شان نورو کمپنیانو ته به هم د پی آی غوندې کرایانې اخیستو لپاره ویلې کیږي. حج سکیم کال 2015 تر لاندې 50% سرکاري او 50% پرایویټ انتظام تر لاندې به دا 1,30,000 خلک د حج سعادت حاصلوي او دا شان 50% مسافران به د مدینې په ایرپورټ او نور 50% مسافران به د جدې په ایرپورټ کوزیږي. د مذهبي امور وفاقي وزیر سردار محمد یوسف وای د حاجیانو د خدمت او شکایتونو د ازالې لپاره خصوصي بندوبست شوی دی. د زیاته وی
مکه مکرمه، مدینه منوره او مشاعره منا کې هم مونږ تیر کال حاجیانو ته روټه ورکړی وه او سخ کال هم مونږ په دې پیکیج کې دا اهتمام کړی دی.
د مذهبي امور وفاقي وزیر په وینا چې سخ کال څوک به هم په سرکاري خرچ حج لپاره نه ځي. د تیر کال په شان سخ کال هم په حرم شریف کې د تعمیراتي کار له وجې د پاکستان 40% کوټه کمه کړې شوې ده. د حج د تلو لپاره به پاسپورټ سره سره قومي شناختي کارت او میډیکل سرټیفیکیټ لازمی وي.
تاسو د رابع اکرم خان رپورټ اوریدو. اوس هم د یو داسې ځوان د ژوند کیسه چې په دواړو خپو مزوره دی خو بیا هم د کرکټ خپل یو ټیم لري او وایي چې ښه بالر او بیټسمین دی،
د کوزو مومندو د غزوان وای چې په ژوند کې ډیر کړهونه او ستړي لیدلی خو بیا هم په خپل مهنت او همت ژوند تیروي. شنواز ترغزی پر رپورٹ لري.
د کوزه محمد ایجنسی د میچنه سره نږدې د پرچاوي سیمې اوسیدونکو د کرکټ لوبه کوونکو په دواړو خپو مزور رهید ګلوي چې هغه په پرایمری کې په خپل سکول کې اول راغلی د غریبې د لاسه سبق پرې خو دو او داسات درځي توپ کوي.
پرایمری نه بعد مخ کې تلو تازه کړو نشو مچ زمنګ والد صاحب او هغه یو کپنای کې وې دا کپنای چې کوم د ختم شول نه غین راو وتلو نو زما خو خواهش چې زه مخ کې لاشم سبق وې مخ هغه چې کوم د زړه کور مشرو ما او هغه کې زما والد صاحب کار پرې خو دو به ما چې کوم د دلته کې موږ سره افغان نن رونه و غوی سره ما د کارینو کار شروع کو دا لاسی کارینه و می جوړولی.
یو دیرش کلن رهید گل د تعلیم پر خودو نو ورستو څه روزګارونه کړی دي.
ما پکوړې خرڅې کړی دي سموسې می خرڅې کړی دي زمون کله پرچاوه ته وای بازار دی غي کې چولې می خرڅې کړی دي ما ډیر سخت سخت کارونه کړی دي او بل زدا چې مازورم په خپل مانه ډنګورې ورا سره دوانه ډنګورو مانه بغیر زید ما خو ما خپل همت نه دی بلې پښ
د خپل کرکټ د ټیم کپتان رهید گل وای چې په لوبه کې آل راؤنڈر یعنی بیٹنگ او بالنگ دوارا کوي سو کې په اسانه اوټ کولې او یا سوزولې هم نشي.
د شوقدر والا دي خیبر کلبز والا دي خواجه اوس والا دي باجوړ والا دي کم دي خټي مونږ کم دي ګیمونه سره کړی شهرداد غړې دي چلګزی بابا کې کم دي ټولو ته په طرفه خبر نه کم دي حسابيږي هغه کې ټورنمنت کیږي او په ټیپ بال باندې ګیم کوو خو خو ټورنمنت کې خخه کلاړیان سره موږ لوبي کړی وي.
او کوم وخت ورته ډیر خفغان رسیدلې
نو ما ته ډیر خپل خپلوان هم لکه ویل چې مونږه رښتنه ورکو دا مازوره دي نو غټ افسوس به مال په دغه وکرات لچې الله پیدا کړې ما خدا خلک هم پیدا کړې نو بیا چې کوم دې ما پردو کې رښتنه وکړل او هغه چې کوم دې بس هغه ورځ مازه ډیر خوشاله ما ځکه چې زمنګ موز غوي په د کار روزګار به سکنو یوازې به کارونه کوله.
د رهید ګل یو خواهش ده چې بچي هیڅ قسم روزګار و نه کړی او بس تر د لویدو پورې سبق ووای. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د شانواز ترغزی رپورټ تاسو اوریدو او راځي هم د سلام پښتونخوا په دې اخري برخه کې د کرن خان په اواز سم درو.
د ډیر غما مې د سړ په څوک دړ دې ما خو لیدلې ما خو لیدلې دې مکه خپل یار مې مړ دې ما خو لیدلې دې مکه خپل یار مې مړ دې د ډیر غما مې د سړ په څوک دړ دې ما خو لیدلې ما خو لیدلې دې مکه خپل یار مې مړ دې ما خو لیدلې بغیر لدمی او بغیر لدمی بغیر لدمی بغیر لدمی جوان غمونو کی ککر دے ما خوب لی دلے ما خوب لی دلے دے مکف کلے یار میں مڑ دے ما خوب لی دلے دے مکف کلے یار میں مڑ دے پلغمان کیرا پیدا شو نہ پلغمان کیرا پیدا شو غرن لٹو ما غرن لٹو ما غرن لٹو ما غرن لٹو منیت میں کڑے دا کنڑ دے ما خوب لی دلے ما خوب لی دلے پرے مکہ پھلے یار میں مڑ دے ما خوب لی دلے پرے مکہ پھلے یار میں مڑ دے